Marco.
افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې دوه عسکري په جلا پیښو کې وژل شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوې توغندۍ شپږ تنه عام خلک وژلي دي. او د پاکستان ولسمشر چین ته په خپل رسمي سفر کې یو لړ اقتصادي پریکړې کړې دي. او دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې دوه عسکري په جلا پیښو کې وژل شوي دي. په کابل کې د دې ځواکونو په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې یو سرتیری په یو وسلواله نشته کې وژل شوی او بل سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو چاودنه کې. د دوغو دواړو سرتیرو د هویت او د پیښو د ځایونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو لپاره وروستي دوه میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوي چې لږ تر لږه نوي تنه بهرني سرتیری په کې وژل شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ویل کېدلې توغندۍ شپږ تنه عام خلک وژلي دي. د پکتیا د والي ویاند رحو الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې توغندۍ د جانخیلو ولسوالۍ په شارګوټ کې لګېدلې ده چې شپږ تنه نور ملکي وګړي هم ژوبل کړي دي. خو د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د پیښې له ځای څخه نه تنه زخمیان وروړل شوي دي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د مین په چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال محافظت څلور تنه پولیس وژل شوي او یو بل هم ټپي شوی دی. د پروان ولایت سیمه ییز امنیتي مسؤلینو د خبر د تایید تر څنګ ویلي چې دا کسان د پروان د شینواري ولسوالۍ د دراز ګرد په سیمه کې وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندان عبدالرحمن سید خلی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. طالبانو ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 15 تنه پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو په دغه ولایت کې دوه تنه عام وګړي اعدام کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوال حاجي لبوجان ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه نن سهار په دې ولسوالۍ کې په دار ځړول شوي دي. لا تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی، خو وسلوال طالبانو ویلي چې دا دواړه د غلا په جرم اعدام کړي دي. د ازادي راډیو څخه د افغانستان خبرونه اوري. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د شورا 15 تنه غړي تښتول شوي دي. د شندن ولسوال لال محمد عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د ادرسکن ولسوالۍ ته پر لارې روان وو چې وسلوالو طالبانو تښتولي دي. همدارنګه د هرات ولایت د ملي امنیت اداره وایي چې 115 کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي او د درنې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د دغه ادارې په اعلامیه کې راغلي چې له دغو چاودیدونکو توکو څخه د ولس د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره کار اخیستل کېدی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو سره سر افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 65 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 85 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 43 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستانی کلدار 1502 افغانۍ. دا وو د افغانستان خبرنه. سیمه ییز او نړیوال خبرنه فرشته جلالزی تر لړزند وروسته وړاندې کوي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري پرون د چین له جمهور رئیس هو جینپینګ سره وکتل. دواړو رهبرانو له تشدد بیلتون غوښتنې او تروریزم سره د مبارزې د ګډو لارو چارو په موندلو خبرې کړي، او په چین کې د دریو شیطاني پدیدو په توګه د دې څخه یادونه کړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دواړه لوري د چین په خود مختار سیمه نینګشیا هوی کې له تروریزم سره د مبارزې په ګډو تمرینونو بوخت دي. د چین او پاکستان ولسمشرانو هم دراز د کرهني روغتیا مطبوعاتو د عدلي او قضایي سیستمونو د اقتصادي ودی او ټکنالوژي په برخه کې د همکاریو پر پراختیا شپږ نوي تړونونه کړي دي. نن چین ته د جمهور رئیس سرداري د رسمي سفر شپږمه ورځنی سفر دریمه ورځ ده. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن په نایجیریا کې د یشمیر نور اسلامي هیوادونو د رهبرانو په غونډه کې برخه اخلي. ټاکل شوی چې د اتو عمده اسلامي هیوادونو مصر، بنگلاديش، انډونیزیا، ایران، ماليزیا، نایجیریا، ترکیه او پاکستان رهبران نن د نایجیریا په مرکز ابوجا کې سره راغونډ شي او په خپلو کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. جمهور رئیس احمدی نژاد پرون ویډیو د افریقا ته رسیدو سره سم د ایران په سفارت کې د خبرو پر مهال متحد ایالات هغه دیکتاتوري قدرت وبلل چې پر ټول نو والو چارو د کنټرول ترلاسه کولو هڅه کوي. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل هم په غونډه کې د برخې اخیستلو لپاره ابوجا ته تللی. د فرانسې و جنگي بیړۍ نن د تورې بحیرې پر غاړه د ګرجستان سواحلو ته ورسېده او هلته به د ګرجستان سمندري عسکرو ته پوځي تمرینونه ورکړي. دا فرانسوي ډله به څلور ورځې د اوپتلونو او د سمندري راکټونو ضد ګډو تمرینونو لپاره په سیمه کې پاتې سي. په ګرجستان کې د فرانسې سفیر فرانس پرست ویلي چې دا اقدام له ګرجستان سره د دوی ملاتړ او سیمه ییز امنیت ته د دوی تعهد څرګندوي. له 2003 کال راهیسې چې میخایل ساکاشویلی د ګرجستان جمهور رئیس ټاکل سوی، دا هیواد له غرب سره د رابطو د ښه کولو او په ناټو کې د شمولیت لپاره زیاتې هڅې کوي. روسیه دې هیواد ته د ناټو د جنګي بیړیو پر تګ راتګ نیوکې کړي او د حساسیتونو پاروونکی اقدام یې بللی. د کیوبا کمونیست چارواکو اول وار لبند څخه د سیاسي زندانیانو د ویستر ډلې د خلاصولو موافقه کړې. د رپورټونو په حواله د 250 سیاسي زندانیانو د خوشی کولو موافقه سوې. دا اعلان د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو، د هسپانیې د بهرنیو چارو د وزیر او په سیمه کې د رومن کاتولیکي کلیسا د چارواکو ترمنځ له پرونیو خبرو وروسته سوې. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر میګویل انګل موراتینوس پرون په هوانا کې خبریالانو ته وویل چې د کیوبا د حکومت له دې اقدام څخه خوشاله دي. او هسپانیا پروند د فوټبال د نړیوال جام په سیمی فاینل لوبه کې جرمنی ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. بل لوبه به د شنبه په ورځ جرمنی د دریم مقام لپاره د یورګوای په وړاندې کوي. هالند چې یورګوای ته د سشنبه په ورځ په لوبه کې ماته ورکړه، د یکشنبه په ورځ د فاینل لپاره د هسپانیا په وړاندې درېږي. د هسپانیا د فوټبال د ټیم یو مینوال انټونیو اوسماوي
España estará por primera vez en la final, pero yo creo que la va a
ganar. Debo volver a España por final que Croacia. Fikr kom España e gati mush ba danari navi atalani. Ke chiri da da football da narival jam da musabqo pati akalan tarikh ki awal wardai chi yow europai team la de loyi wach bahar pe wa tournament ki da qahramani ka pakhli. Da o khabarna.
آزاده و صبور
در امواج آزادی
درنو دوستانو د خبرونه دهمه برخه ته خره غلاست. یادونه کوم چې د بحث موضوع اداري فساد ده. د خبرونه په لومړی برخه کې خاغلی ډاکټر یاماتورابی او خاغلی خالد پښتون په همدې ارتباط خبرې وکړلې. تاسو دوستانو هم ټلیفون نو وکړلو له محترمو ملمنو نن پوښتنه مطرح کړلې او ځوابونه درکړل. د خبرونه په دوهمه برخه کې لکه څنګه چې ویل په ایصاف کې د اداري فساد ضد او سواد د چارو رئیس خاغلی ډګرمن نتن هوپنر په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي د دفتر مطبوعاتي مشاور وایان خاغلی ډامینیک میدلی او د ناتو د ملکی دفتر مطبوعاتي مشاور خاغلی محمد شفیق همدم لمون سره ملمانه دي. تاسو که غواړئ چې له محترمو ملمنونه د مسلې په ارتباط پوښتنه وکړئ، لطفا لنډې پوښتنې وکړئ چې خاغلی ترجمان موقع پیدا کړي، هغوی ته ترجمه کړي او وروسته به هغوی ځواب درکړي. دغه سره له محترم خاغلی همدم سره مننه کوو چې دوی په عین حال کې چې نظر ورکړي ترجمه هم کړي. هیله ده چې پوښتنې هغوی ته ترجمه کړي او بیا ځوابونه که امکانات ولري چې هغوی لنډ وغږیږي او ځوابونه یعنی لنډ ویدا بړې راخوي.
بله، خب به میمانای عزیز خوش آمدید میگویم. با اجازه شما اول سوال تره میکنیم تا ترجمه شد، بعد از ما شماره تلفون اعلان میکنیم. سوال اول قسمی است که ما در هفته گذشته برنامه داشتیم روی مسئله فساد اداری. وزیر مالی آقای زاخیلوای از طریق تلفون اشتراک کردن و دیگه نفرها اشتراک داشتن. در او صحبت اساسی سرزی بود که از یک طرف اینا قبول میکنن که فساد اداری و رشوه‌ای گپا در داخل افغانستان است، اما یک قسمت عمومی که است یک کمک جامعه جهانی را در این قسمت اونا مقصر می دانستن. امی این موضوع را سوال اول اگر تشریح بکنین، حالا این جامعه جهانی تا چه حد در این موضوع متوجه هستن که فساد اداری در سطح بین المللی هم در افغانستان موجود است. و سوال دومم قسمی است که تعداد زیاد از شنوندگان ما قسم فکر میکنن که امی فساد اداری چی در سطح بین المللی چی ملی باعث از این میشه به مردم چیز نرسه و مردم هر روز ناراضی و بیکار و بیچاره تر میشن و خود به خود صف
امنیت خراب شه،
امنیت هم خراب میشه، صف خودم تبدیل میکنن. تا این سوال شما آقای شفق همدم ترجمه بکنین، من با اجازه شما شماره تلفن اعلان میکنم که شنوندگان عزیز ما اگر خواسته باشن اونا هم سوالای خود مستقیما طرح بکنن. ما دو شماره داخلی در خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی گذاشتیم که 0799-203-540 و 0700-822-755 می باشد و شماره های بین المللی ما 0042-02-2112-4101، چهار شماره آخر چهار خط مختلف است 4202 یا 4301 یا 4401 بدین منوال ادامه داره. و در فاصله سوال دیگه باز تلفن رو به زبان پشتو هم میگوییم. خب آقای همدم اگر شما آماده باشین ما آماده هستیم، بفرمایید.
Well, I thank you for those two questions. And to start with the first one, as far as the international community, we obviously believe this is very important and one of the reasons I'm here to speak about it. And I think it is, in fact, a very complicated problem. There is certainly an aspect of the way we do, for example, contracting and aid delivery that has provided opportunities for corruption, especially in terms of overpayment, for example, or paying too much for a good or a service.
البته بسیار از تشکر از سوال شما. امروز به خاطر این موضوع ما اینجا حضور آوردیم و البته این موضوع را باید یادآور شویم که بعض از قراردادهای جام جهانی که با موساد و بعض از اینجاها میتن باعث این شده که بعض اوقات رشوه اختلاس افزایش بیابه.
And there's a lot more to it than just, of course, the overpayment for services in terms of other kinds of money that flows into the country or that flows around the country that is either illegal money, such as smuggling money or narco money, or money that is legal but not properly accounted for. So if you're dealing with either of those kinds of things, that's really where you start to get all the different facets of what is actually driving the opportunities for corruption.
البته چیزی که باعث اختلاس شده او است که پرداختن پول بیشتر به بعضی از قراردادها و البته تا زمانی که ما این موضوع را البته پیگیری نکنیم نمیتونیم که به تمام عرصه‌های اختلاس و رشوه و فساد در افغانستان جواب بگوییم که یک دلیلش هم پرداخت پول بیشتر به بعض از مردم هست.
So the real key is to look at all the different drivers, then look at how you can both reduce the things that are driving corruption and increase the amount of accountability that therefore reduces opportunities for people to take advantage of those.
البته میتونیم که به هر دو جهتی بنگریم. اولی که چه قسم میتونیم که امی موضوعاتی که باعث زیاد اختلاس و فساد اداری میشه ایده پایین داریم و در عین حال حسابدهی پروسه حسابدهی و شفافیت تقویت ببخشیم.
And on for the second question regarding that corruption may be in fact driving people towards the insurgency as well as causing joblessness and other things, I think that's definitely true. For ourselves, for example, we ask these specific questions in a survey we do every quarter. And one of the things that comes out very strongly is that corruption is one of the leading reasons that people choose to join the insurgency. It's not necessarily because of radicalization. It's because of the frustration they feel, and they're looking for a way to express that frustration. Unfortunately, some choose to do it that way.
البته به جواب سوال دوم شما که اختلاس رشوه و فساد اداری باعث میشه که مردم به صفوف مخالفین و به صفوف شورشان بپیوندن، این یک حقیقت است که البته روز به روز افزایش میابه و به شدت پیش میره و یکی از دلایلی که ما میبینیم که مردم به گروه مخالفین میپیوندن نه تنها این است که اونا البته به شدت به سوی رادیکالیزم میرن، در عین حال هم کسایی که به مخالفین مسلح میپیوندن اینا به نحو از انواع اینا البته به شدت متاثر هستن از شیوه فساد اداری در افغانستان.
بله تشکر سب خاقل دامینک دوی نظر مغاڑو زکا چه دا مالی محترم وزیر خاقلی زاخلوال پتیر پروگرام کیو ولی چه دا بحرانی عمرستو دیر کم برخ دوی تا ورغلی دا او زیاد برخ دا بحرانیانو دا قرائی خصوصا دا قراردادیانو پا واقع دا دوی هر سمر پیسی چی او غاری دا افغانستان نستلیشی پا پیسو بانی کم بندیز نشتا نو دا لگ اندیخنی دا خلق سر پیدا کردی چی دا خپل دا فساد دا پارا زمینه مساعده ای سب پا دی ارتباط دوی نظر سده
خب تا اینا ترجمه کنن شما
بله دوستانو یادونه کو چې د اداري فساد په ارتباط خبرې کوو که تاسو هم غواړئ چې په بحث کې شامل شئ مخکې یادونه وکړه چې خغلې ډګرمن نتن هوپنر د پایساف کې د اداري فساد ضد او ثبات د چارو رئیس دی د غراز خغلې دامنیک میدلی چې د ناتو د ملکی استازي دفتر مطبوعاتي مشاور دی او خغلې محمد شفیق همدم هم مطبوعاتي مشاور دی دوی تشریف لري تاسو کولای شئ چې د اداري فساد په ارتباط پوښتنه مطرح کړي البته د ټلیفون نمبرونه دی په کابل کې 0993 503 540 0923 225 نړیوال نمبرونه دی 0042022 0420 0402 0402 دا البته اخیری څلور نمبرونه تغییر کړي 0401 او څلور درې صفر یو نو تاسو که غواړئ چې ټلیفون نو کړئ لطفا د محترمو مېلمنو د موضوع په اړه
بله حالا آماده باشن بفرمایئ سیب
تشکر لکه زای صاحب منانه اټس ا سوال ا وری ګود کوېشن ان فاکت د کوېشن یو آسکینګ is reflecting what will happen in Kabul in 10 days time at the important Kabul conference where the Afghan government and the international community will recommit itself for the next years to exactly these kind of things in Afghanistan.
البته ډیر خسته په زه سوال مکسب دغه موضوع د لس روز راتلون کې موضوع پر هم تراولري چې په راتلون کې لس روز کې په کابل کې نړیوال کانفرنس جوړیږي چې په دغه کانفرنس کې به نړیوال ټولنه او همچنان افغان دولت به خپل تعهدات دوباره سره خپل تعهدات به افغان خلکو ته او نړیوال ټولنه ته بیان کړي
The Afghan government will present a plan a series of programs and projects, a so-called contract with the people and with the international community, so that the international community and the donors can come behind those projects and support them where the government wants that support.
البته افغان دولت به په دغه کانفرنس کې په زینو پروګرامونه باندې کې پلانونه باندې کې چې دغه پروګرامونه پلانونه به د افغان دولت او افغان ملت او نړیوال ټولنې ترمنځ دی او تعهد یا قرارداد په حساب باندې پاتې شي دغه تعهد به په دې باندې البته اتکاول لري چې دغه آینده راتلونکي پروژې او همدغه سي قراردادونه د دونرانو پیسې کم دي کې مصرف شي
And building up the experience of the government actually means putting more money into the government so that the government, through the Ministry of Finance, decides how to spend the money itself.
چې په دغه پروګرامونو کې البته دا موضوع هم شامل ده چې افغان دولت ډیر پیسې وسپارل شي د دغه فند او د دونرانو پیسې ډیر برخه د افغان دولت ته لاشي چې خپل د افغان دولت په تصمیم ونیسي چې په کوم ځای کې مصرف کړي
So they'll be building up financial controls with all the projects and programs. This is always being reviewed and looked at. That's the aim.
چې دغه موضوع البته افغان دولت دغه واکس پاري چې دوی خپل مالی چارې تر خپل نظارت لاندې ونیسي چې دغه موضوع د مدور رئیس تر بحث لاندې او په دغه راتلونکي کانفرنس کې یو د هدف نه دا هدف به
So I'm sure after 10 days you'll see some real moves in that direction.
اوس په دې مطمئنم چې لاس ورځ راتلونکي لاس ورځ کې چې دغه کانفرنس جوړیږي په دغه وخت کې به تاسو ان شاء الله دغه خوځښتونه د مثبت خوځښتونه په دغه لار کې وګوري
مننه ته روسه به تاسو موقع درکو اوس به دوه ټلیفونونه واخلو وګورو چې اوردن کې څه پوښتنه لري د موضوع په اړه مهرباني وکړئ صاحب
الو
مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام
رحماني انده بغلان ولایت سیدن کان سروان چنغا صاحب تاسو ملمنه تم سلامونه
وعلیکم وعلیکم السلام مهرباني
از ما یو پښتنه د خارجي ملما څخه غواړم دا چې دوی کله چې افغانستان ته رااله نو دوی پس په افغانستان کې ډیر مصیبتونه رااله د دې لپاره چې دول موږ مثلا یو ښه دولت راولو یو ښه اداره جوړو نو هغه اداره تر نن پورې خو جوړه نه شوه نو دا هلې ځلې چې اوس شروع شوي دا په داسې حال کې شروع شوي چې د دوی د ناکامۍ خبرې کېږي نو آیا دا چې اوس دوی د هلې ځلې کوي دا به موقت وي او که بس وروسته د دې چې اصطلاح دوی کامیابه شي په طالبانو باندې یا مخالفینو باندې بیا به ودې برنامو او پروګرامو ته شا ورکوي لکه مخکې په دانو کلو کې چې په خلکو ته شاور کړی او د خلکو ته هېڅ توجه نه کوله نو آیا دا به موقت وي او که به دا دایمي دوی به دا
پروګرامونه تشکر ترجمه شي ورته مننه پښتون د ښاغلی رحماني د بغلان نو پښتون یو
بله نو ترجمه شون ما تا وخت یک تلفون دیگر میگیریم بله شنونده عزیز ما بفرمایید
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
ویلکم بیگ شاه محمود سلامونه و احترامات تاسو او مېلمنو ته وړاندې کوم یو سوال لرم محترم الکوزه صاحب له محترم مېلمنو څخه
مهرباني
دا کوم روپی چې غربیان په پاکستان ته ورکی دا د غربي آرمی د وژلو د پاره ورکی او کده پاکستان د آبادی د پاره ورکی thank you so much ما دا سوال دی
وختونه سا یاده شوله ان شاء الله زبه ورته به واپس وکم
پارته تیم آماده باشین اگر آماده باشین شما میتونین که سوال تانه تره بکنین
مهربانی سر قابل
همدم سر
Mr. Rahmani from Baglan, Tashakur Bara Sawala Shuma. I think 8 years ago, you would never have been able to make your telephone call to our program.
البته رحمانی صاحب اساس په جواب کې ودا سیم چې اته کله مخکې داسې نتوانې دي چې زموږ پروګرام ته زنګ وهي په خپل تلیفون باندې
and just one amazing development in your country in the last 8 years
البته دا یو ډیر په زړه پورې پرمختګ دی ستاسو په هیواد کې په دغه اته راتلونکي تیرو کلو کې
and I've worked in your country for 8 years the development is incredible
زه البته ستاسو په هیواد کې د اته کال رئیس کار کوم او دغه پرمختګ چې زه ګورم ډیر حیرانوونکی دی
I speak to my friends on the telephone I watch television that wasn't possible when I first came to Afghanistan
زه په تلیفون باندې خپل ملګرو سره غږیږم تلویزیون ګورم کله چې زه اول افغانستان ته راغلم
I can assure you there's a real partnership between the international community, the government and the people of Afghanistan.
As that dar war kom che dilta yow der klak tahod da Afghanistan da khalko tarmanz da narewal tolni aw da afghan dawlat tarmanz.
No one wants the fighting to continue.
او هیڅ یو د دغه درې جناحونه نه غواړي چې جنگ دامه ولري.
Yes, it takes longer than we all want.
البته دا وخت اوګده شو موږ ته خوونه اوګده دا وخت
but I think now you're seeing a real partnership between everyone to sort out any of the difficulties in your country
was be inshallah tasi pdi bandi shahid se che haqiqi mlatar de dagh dri janahun afghan dawlat kharji zakuno aw afghan millat tar mazba gore aw tasi ba de parmaktak shahid se
so let's be optimistic hey
راضی وای چې خوشبینه اوس
تشکر صاحب او د دلارام صاحب خو پښتنو کړل نه په تاسو ترجمه کې مصروف و یغه ول چې دا نړیواله ټولنه چې پاکستان ته کومې پیسې ورکړي دا وې د دوی د وجلو د پاره یو د عسکرو او دا وې د مرستې د پاره د سیو پښتنو تقریبا
بل نه تا ترجمه وکړن
تاسو دوستانو د ازادۍ په سپو کې د رموجه د خبرونه اورئ د بحث موضوع اداري فساد دی او خاګلی ملمانه به تاسو پښتنو ته ځوابونه وي
بله و در آینده نزدیک هم یک کنفرانس راجع به این به او هم آمادگی واری شده این با در هفته آینده ما کوشش میکنیم این موضوع را بگیریم باز هم شنانده میتونن که در این
اقلی مدل لول چه یعنی پورا تعهد موجود ده چه در افغانستان ستونز حل شید طول و پاونا دولت ها و در نروال طول و در منزا و در خلق و در منزا یا تعهد یا اراده موجوده ده خیلی مهربانی سب
Well, thank you for that question, sir. The support we provide to Pakistan is to help them resist the same kind of problem that Afghanistan has. So the ability to combat and defeat the terrorist and insurgent elements that are operating along their side of the border that then interact and support those on the Afghan side of the border. That's the reason we support them, and that's the support they get from us.
البته د نړیوال ټولنې حمایت د پاکستان دولت څخه عین شی د افغانستان سره په حمایت کې عین شی د ځکه چې الته د سرحد نه غاړه تم ک چې تهدید موجود ده مخالفین الته موجود ده د پاکستان دولت سره په دې منظور باندې الته مرسته کیږي چې کم تهدید چې الته موجود ده د غی سره پاکستان دولت وجنګیږي او دغه تهدید له منځه ویسي.
بله تشکر. یو څو ټلیفون نو
تا ټلیفون به و یک سوال ما بگم که با ټلیفون را بگیریم. قسمی که از امی میمان عزیز ما که آمدن از آیساف مسئله دفتر ضد فساد گپاک هستن یا همت که در ساحه نظامی به مردم مثلا به اساکر افغانی نا تعلیم تربیت میتن، آیا در ساحه اداری هم مثلا در مبارزه ضد فساد گپاک هم مثلا اینا پروگرام های دارن مثلا مثل نپوتیزم چیز؟ این نپوتیزم یک چیز بسیار مهم است در سطح بین‌المللی خیشخوری در ساحه ازی مثلا در افغانستان الان میبینیم که نپوتیزم بسیار زیاد اوج گرفته. حزب حزب بازی در قسمت اول ما گفتیم که تنظیم بازی زیاد است، مثلا از یک تنظیم یک وزارت که میگیره از بالا تا پایین کل خیشای خود در اونجا پر میکنه، یا سفارتخانه ها کلش خوارزاده و برادرزاده دیگه پا. اگر وضع بدین منوال دوام بکنه، اگر کل دنیا اردوش هم به افغانستان بیایه، مردم چطور از این حکومت و از این نظامی ها بسلا دفاع بکنه؟ تا این سوال ترجمه کنن ما یک چند
دو تلفون با وحلو رو نجبه یاداشی پختن یاداشی زبا یاداشی.
الو السلام علیکم.
مهربانی نوم دیو ورورا.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو خیس هبی؟
بله تو خیس هبی لکوزه ست تاف زریف نظر و ملمنات سلامونه.
مهربانی
ما پرستانه میله دا شاغلی ملمس خدا دا دسته مرگر سری کم دی افغانان دا خیانت او وفاداری ملت نلری ملت بودی با نلری دی پا ملت باور نلری نو دسته سمرستی بم د غاسی پالتو او بيځای مصرفيږي. نو تاسو باید چې د طالبانو سره سوله وکړئ. دا بيځای مصرفونه دي او دا خلک په دغه ملت باندې او ملت چې ګټو ته وفادار نه دي دا اداري فساد کوي. تاسو به هم د رسال انجام سره مخامخ کیږئ. دا پوښتنه ولرئ.
تاسو پوښتنه یاداش شروع خاز به ور یاداش کوم تر امکان تر حده په هر ترتیب یو ټلیفون به بلم واخلم. مهرباني سه.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالله و تکل چمن خبر کوم.
مهرباني او تاکسی
زما پښتنه له خارجي ملت څخه دغه ده چې کم فساد چې کوم خلکو جوړ کړی په حکومت کې اندرون ده نه هغه خلک له حکومت څخه ولې نه ایستل کیږي؟ هغه خلک د ایستل شي چې فساد ورک شي پر خلکو باندې هیڅ فشار نشته. زما پښتنه دغه ده چې دغه خارجیانو او د حکومت په خپل منځ کې څنګه دومره موافقه نشته چې دا خلک له حکومت څخه وباسي او دا فساد ورکړي؟ آیا هغه خلک دوی ته نه دي معلوم چې دا فساد جوړ کړی ده؟
تشکر سر تشکر سم خام بسته تلفون نباید تو دقیق من کوچی دویت موقعی ورکشی زوابون اوی میره بانی سر مخترم ملمانو. بله
this one first then? Yeah. Okay. So let me take a, it sounds like there's three questions in order, so let me start with the first one, mm-hmm. which was, since we provide for training and support to the Afghan forces, do we also do work with the civil society, the police, government, etc.? And the answer very quickly is yes. The training we provide directly from ISAF goes to the police as well as to the army. And it includes anti-corruption training, integrity training, and we're going to be building up more of that with an initiative coming to us from NATO.
البته دری پختنی وی چه ویزه غالم چه اولا پختنی تزواب برکم اگه دا چه ایساف زکونه پا افغانستان که نه وازی دا چه افغان امنیتی زکونه لکه افغان پولیس افغان ملی اردو تا ترننگ و تربیه ورکی چه ترسو دا اختلاس و اداری فساد پر مقابل وجنگی یه همدار از دوی البته نور سیول سوسایتی یا منگا تاسی
مدنی طولانتا
نظام هم دوی ملاتر که تقوی که چې دوی تر څو وتوانیږي چې اداري فساد پر مقابل باندې وجنګیږي. همدار از ناتو د افغان امنیتي ځواکونو ملي اردو او پولیس ته په دغه اړه باندې خپل ټریننګونو ته دوام ورکوي.
As far as the government and civil society, there are many programs that the international community brings about, mostly through either the UN or through various embassy-sponsored programs, and we provide some coordination for those, but there's many of them throughout the government.
البته د دغه پروګرامونو ډیره برخه د دولت لخوا تطبیقیږي، چې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا او د امریکای سفارت لخوا دغه موضوعات هماهنګ کیږي، او ډیره کچه دولت پورې مربوط ده، چې دغه مدني جامع او د افغان دولت د تربیه او ترنینګ مسولیت ډیره برخه پورې افغان دولت په غاړه لري.
The second question was about reconciling due to levels of trust. The real question is whether or not the Afghan government is trusted enough to do it, because the reconciliation belongs to them and not to us. And according to, for example, the survey data we get, they are, of all the institutions in the country overall, most trusted, therefore most able to bring that reconciliation about.
دویمه پختنه دا و چې البته هغه د اشتی موضوع په دغه موضوع کې البته دا وای د افغانستان د دولت پورې اړه موضوع ده. افغان خلک په خپل دولت باندې پوره باور لري، او دا د افغانستان د دولت ابتکار ده، او د افغانستان دولت لخوا پر مخ وړل کیږي، او څنګه چې خلک په اعتماد لري همدغسې به کامیاب وسي.
Now we do cooperate with